السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د فروری د میاشتې 2 نیټه دا ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د شمالي وزیرستان مشرانو غوښتنه کړې چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت د کورونو د بې پردګۍ د تورونو پلټنې دی وشي. په بلوچستان کې ډاکټرانو احتجاج پای ته رسولې او د روسي ولسمشر ویلي دوی به هم د امریکا په څیر د منځني واټن ویشتونکو ایټمي وسلو د تړون پابندي کول پرېږدي. د خبرونو تفصیل: د شمالي وزیرستان د احمد زود منصور وزیر جرګې غوښتنه کړې ده چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت د کورونو د بې پردګۍ د تورونو پلټنې د وشي او سیمهوارو کسانو ته د سزا ورکړل شي. د جرګه چې د خیسور د پلټنو لپاره جوړه شوې وه، له تېرو څلورو ورځو راهیسې روانه وه او نن پای ته ورسېده. په دې اړه د جرګې او مشر ملک نصر الله خان نن مشال ریډیو ته وویل:
عام خلکو د غریر وزیایو قبیله دولت څنګه وي طالب زده او حکومت زده چې څه سره کو دیو مخسره کو ګیرا وچوي. هغې نه بعد پخ کلي کې که دوه مشروع وي داسې ځوانون وي چې پاکستان پېږي هغې مخو د هغه تلاشي وخوري. که بیا د زنانه تلاشي وخواسته بیا وغې سره دی ورچکیږي یوه زنانه و سره روولي.
د رستیو کې د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان په سوشل میډیا ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړی د هغې کور ته د پوځیانو د بې اجازۍ ورتللو د بېلابېلو غوښتنو کولو ذکر کوي. د پاکستان فوج لا په دې اړه څه نه دي ویلي. البته د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان ویلي وو چې د خیسور د پیښې پلټنې به کوي. د بلوچستان حکومت لخوا ډاکټرانو ته د خوندیتوب ورکولو تر ژمنې وروسته په سرکاري هسپتالونو کې د تیرو 500 ورځو راهیسې روان احتجاج بیګا ختم شوی. د ډاکټر اکشن کمیټې چیرمین ډاکټر ظاهر خان مندوخیل پر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده.
ډاکټرانو سیکورټی نوی تر هغه پورې ډاکټران ځان غیر محفوظ بولي، د عدم تحفظ ښکار دي، تر څو پورې د دوی د مایند سیټ نشي بدل او دوی ته داسې ګارنټي نشي ملاوس اوس پر هغه باندې د سټیټ سټانس وي، سټیټ یې ذمہ داري واخلي. تر هغه پورې موږ بېغمه کېدلای نه سو. نن هغه ماحول جوړ سو، سټیټ رامخته سو، ذمہ داري یې واخیستله.
د بلوچستان د روغتیا وزیر نصیب الله مری تیر ماښام د کویټې په سیول هسپتال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی او هغوی ته د غوښتنو پوره کېدو ډاډ ورکړی دی. د بلوچستان یو ډاکټر غلام رسول په وینا په دې صوبه کې په تیرو 1500 کلونو کې د تختونو وژنو د ویرې له امله شاوخوا 94 ډاکټرانو سیمه پرېښودې او 200 تاوان لپاره تختول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر عطا وای په باجوړ کې د پولیو ناروغۍ یو بل پیښه مخې ته راغلی. د نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په باجوړ کې په تیرو 3 میاشتو کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي دي. بابر عطا دا هم لیکلي په باجوړ کې تیره اونۍ د پولیو و کارکوونکي د غفلت او بې پرواهۍ له وجې له دندو لرې کړي دي. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3.6% اضافه رد کړې ده. په دې اړه پرون د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د ایوان د پام راوړلو یو نوټس هم جمع کړ. نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې حکومت خلکو ته د اسانتیا ورکول پر ځای پاغي مالی بوج ډیرول غواړي. وفاقي کابینې د زیارت پر ورځ د 2019 کال د حج پالیسي اعلان کړه چې تر لاندې د حکومتي سکیم له مخې د حج اخراجات 4,50,000 روپے مقرر شوی دی. دا د تیر کال د اخراجاتو نه 3,80,000 روپے ډیر دی. د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم څانګې د سړو ښځو ملازمینو ترمنځ د ټیلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیزونه لګولي دي. د صوبایي حکومت لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د تعلیم د څانګې د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې پرېکړه شوې ده چې وزلو کې د ښځو د تعلیم د څانګې په دفترونو کې کارکوونکي ټول ملازمین دا اجازه نه لري چې د هر قسمه سرکاري یا غیر سرکاري معاملې په لړ کې د ښځو ملازمینو سره د ټیلیفون یا سوشل میډیا له لارې رابطه وکړي. د تعلیم د څانګې چارواکو رسنیو ته ویلي دا پرېکړه له ښځو سره د دی رویو دایي پرسی د زور زیاتی د مخنیوي لپاره کړی ده. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فروری په 15 شپږمه په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې کانفرنس منتظمینو پرون په یو بیان کې ویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لښکېلو خواوو ترمنځ په دریځونو اختلافات کمول دي. دې کانفرنس ته له اروپایي هیوادونو هم یو شمېر افغانان وربلل شوي دي. د غونډې منتظمینو ویلي چې د پاکستان او ایران استازي هم پکې برخه اخیستلی شي. د منتظمینو بیان پرون د روسیې خبري اژانس ته خپور کړی دی. د مسکو غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي روس به هم د منځني واټن وشتونکو اټمي وسلو تړون منل پرېږدي. نوموړي دا خبره د امریکا لخوا د ورته اعلان یو ورځ وروسته کړې ده. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او دفاع وزیر شویګو سره ولیدل چې د امریکا لخوا د اوږدې مودې راهیسې له تړونه د وتلو د ممکنه اقدام په اړه د روسیې پر دې عمل خبرې وکړې. ولسمشر پوتین زیاته کړه روسیه به هم د تړون په برخه کې د امریکا په څیر لاره خپلوي. ولسمشر پوتین د بهرنیو چارو وزیر ته امر کړی چې له امریکا سره دې د وسلو د لمنځه وړلو په اړه نوې خبرې نه پیلوي او د دفاع وزارت به د نوو اټمي صلاحیت لرونکو میزایلو جوړول پیل کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړی چې امریکا به په شپږو میاشتو کې دننه د منځني واټن وشتونکو وسلو له تړونه ووځي. ایرانی رسنۍ وایي نن د نیم پوځي ځواکونو په بیسج اډې په برید کې وتن وشل شوي او 15 زخمیان شوي دي. د ایران سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د سیستان بلوچستان صوبې په نیکشار سیمه کې نننۍ برید په داسې وخت کې شوي چې په اډه کې د بیرغ اوچتولو مراسم روان وو. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. بیسج ځواکونه د اسلامي انقلاب ساتونکو نیم پوځي ځواک دی. او اخیری خبر دا چې په ایران کې د اسلامي انقلاب د سلوختمې کلیسې د لمانځلو مراسم روان دي. د 1909 میلادي کال د فروری په لومړۍ نیټه د ایران د اسلامي انقلاب په نتیجه کې د محمد رضا په مشرۍ شاهي نظام ړنګ او د انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی تر 14 کلنۍ جلاوطنۍ وروسته له فرانس څخه تهران ته ستون شو او د شیعهګانو په مشرۍ حکومت په وجود کې راغی. د خبرونو پای او دې سره زموږ د همکار نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ/$ غستل کیږي او په 1.8 روپۍ/$ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ/$ او په 1.2 روپۍ. یو یورو په 1.5 روپۍ/$ او په 1.95 روپۍ/$. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپۍ/$ او په 1.8 روپۍ/$. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپۍ/$ او په 1.8 روپۍ/$. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.2 روپۍ/$ غستل کیږي او په 1.4 روپۍ/$ خرڅول کیږي. وسته موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار پورس به په پیښور بنو او کوټه کې په یونیمزه کې اوریزي خوري وي او په ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 9، ژوب کې 14 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې یعنی ساجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د شمالي وزیرستان خیسور د پیخي پلاتنو لپاره ورغلې د وزیرو جرګې د واقعې تصدیق کړي او حکومت ته خپلې مطالبې وړاندې کړې دي. معلومات ورکړو د بلوچستان ډاکټرانو په سرکاري هسپتالونو کې هړتال ختم کړي دي او لندن نه کار شروع کړي.
سٹیٹ او گورنمنٹ دواړه پر یو پیج دی نوشته ګارانټی راکست
ډیر واقعیت دی. اغه د ډاکټرانو د اغوا کېده دي چې له دوی ځخه پاغه کې پیسې به د تاوان په شکل کې اخیستل کېږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ثانوي تعلیم په څنګه کې نارینه کارکونکي له خزینه همکارانه او استادانو سره د هر قسم رابطو نه منع کړی دي. استادانه وایي پاکستان کے اپوزیشن گندنو د حج په اخراجاتو کې د زیاتوالي نوې پالیسی رد کړې ده. نو رپورٹونه همشته له مشال ریډیو سره. تا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شپېته زره وزیرو مشرانو جرګه وایي چې د خیسور پیخه رښتینې ده. د جرګې غړو په 500 خبرو موافقه کړې ده چې پکې د خیسور په پیخه کې ککړو کسانو ته سزا ورکول، د علاقې له مشرانو پرته په چاپو وهلو بندیز لګول او د نیول شوو بېګناه کسانو خوشي کول شامل دي. د جنوري په نیمایي کې په ټولنیزو رسنو د خیسور یو ماشوم حیات خان ویډیو خپره شوه چې پکې یې ادا کړې وه چې پوځیان یې کور ته ورغلي وو، خو پوځ دغه تورونه رد کړي دي. بلخوا د پیښې پلټنو لپاره وزیرو جرګه جوړه کړې ده چې څلور ورځې پس نن پای ته ورسېده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان خیسور کې جوړه شوې شپېته زره وزیرو جرګې خپله پریکړه کړې او د حیات کورنۍ په اړه یې دولت پر وړاندې خپل مطالبات پیش کړي. که څه هم دولت لخوا په دې اړه رسمي بیان نه دی راغلی چې د حیات کورنۍ تورونو تایید یې کړی وي، خو د جرګې مشران بیا وایي دوی او دولت تسلیم کړي چې دغلته د دوی د روایاتو په مالی شوي او ککړو ته به سزا ورکړل کیږي. چیف آف اتمانځای ملک نصر الله وزیر مشال ته وویل چې 15 مطالباتو باندې جرګې فیصله کړې. د خیسور پیښه یې په پلاټنو کې ریښتینې ګرځولې او د فروری په 15 نیټه به په خیسور کې اخیری فیصله راوي.
سر ته بلخان ودرا سه دلی زکه حکومت په دغمان کې و جرګره ونه کړی دو چې دا کیما غلطی شوی دو زکه چې غلطی خو مخه کې زمینی دوی ته یی چې اسا زوکې تو چې د آرمی کوم قانون د دوه ماده دو چولا دوا ویډ کې دی حیات ته د غیغ خپل خلص جلال خان یو ورير یې د اپ جیل کې د امیر ته یی چې آر خلص کای بل ریاض دای چې اپ کېر کې د حیات غوډه وړي کای د فلور ورير یې نیولې دي میر وی ته چې ا دوار خلص کای میرا په خیسره کې چې تیرا کا سون دی هغه لیست ور کای په لیست مطابق چې کیم ګننګور وی خواخو ګننګور دی او چې کیم به ګنا دی ا د سټپ بای سټپ خلصوي عام خلکو د غریر وزیایو قبیله دولت څنګه وی طالب زده او حکومت زده چې څه سره کو کیم کیر تلاشی غوړي د یو مخسره کو ګیرا او چوی غل بعد پخ کلی کې کدو مشروع وی دا څه ځوانونو چې پاکستان په دې یغه مخ مخ د هغه تلاشی غوړي دا بیا د زنانا تلاشی خو ست د دې موارد تلاشی غوړي بیا وغه سره د ایور چګیږي او زنانا سره وروالي.
شمالي وزیرستان خیسور د ایو کورانه ماشوم حیات خان 13 میاشت پاکستانی سرتیری د دوی د کور بے پردګی باندې تورن کړی ول چې هغه پس د جنوري پر شلمه پښتون ژغورنې غورزنګ پلاویان د یوې جلسې په بڼه خیسور ته لاړل او د نورو مختلفو ځوانانو مشرانو غونډو ترڅنګ د غلطه د وزیرو په نامه یو بل جرګه هم وربلل شوی و چې پکې مشرانو ویلی ول دوی با پلاټنې کړي او که فوزیان ملامت شول نو لا رواج سره سم به دوی له د سزا غوښتنه کړي او که پیخه دروغجنه وه نو ویډیو جوړونکو او پیخه را برسیره کوونکو نه به په رواج پوښتنه کیږي. دغه جرګه باندې یو شمېر مشرانو او ځوانانو نیوکې هم وکړې چې دوی د پیښې خاموشه کولو هڅه کړي، خو د شپېته زره وزیرو جرګې په 1300 ورځو کې په 15 نکاتو باندې خپل جرګه د فروری 15 نیټې پورې ځنډولې چې د روانې میاشتې په 15 به دوی خیسور ته بیازي او هلته به اخیری پریکړه کړي. د دوی په وینا کمو مشرانو چې دغه پیښه دروغجنه بللې وه هغوی د شپېته زره وزیرو جرګې پر وړاندې بخښنه غوښتې او له دوی سره یو شوي. د انتظامی زنه چارواکو هم مشال ته ویلي د شپېته زره وزیرو جرګې سره به د انتظامی او فوز مشران هم لیدل قاتل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز، لنډې سپې 2113، 15,118، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګه. د پښتون ژغورنی غورزنګ د جوړېدو یو کال پوره شو. یاد غورزنګ له پیله تر اوسه یو شمېر جلسې، ورځني احتجاجونه او سیمینارونه کړي دي. خو دوی د دې ترڅنګ یو شمېر پرلتونه هم وهلي او لا هم روان دي، کوم چې د احتجاج نسبتا سخت شکل ګڼل کیږي. اوس پښتنه دا ده چې دوی له دې نه څه ترلاسه کړي دي او دا به تر کله روان وي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
پښتون ژغورنی غورزنګ احتجاجي لاریون د تیر کال د جنوري له شپږمې نیټې لبنو پیل کړ او د کوهاټ او پېښور له لارې اسلام آباد ته ورسید. د غورزنګ زرګونه غړو چې کله د اسلام آباد پریس کلب مخې ته پرلاتو وای، نو له هماغه وخته د ولس او نړۍ پام ورواوښت. خو د پښتون ژغورنی غورزنګ د مشرانو په وینا لا یې هماغه غوښتنې نه دي پوره سوي د کومو لپاره چې دوی راوتي وو. د غورزنګ ویاند ایډوکیټ فضل خان وای، دوی منی چې ریاست یا پر واده سربیره غوښتنې نه دي منلې، خو دوی به بیا هم احتجاج کوي.
دا ټولو نه زیاته مهذبه طریقه ده چې د ریاست یا د ریاستی ادارو کمی پالیسیانې وي، کم د هغې کارونه وي د هغې خلاف، یا هغې کم د عوامو یا د قومونو خلاف چې کم زیاتې یا جبر وي د هغې خلاف هم دغه صحیح طریقه کېدای شي چې را احتجاج وکړي.
ایډوکیټ فضل خان ویل که پاکستانی ریاست د دوی غوښتنې نه دی منلې، خو دوی په نړۍ کې د پښتون قام غلط وړاندې سوی تصویر سمولو په برخه کې ډیر څه لاسته راوړی دی.
پښتون تحفظ مومنت یو غټه کامیابی ترلاسه کړې ده. هغه کامیابی دا چې بیرونی دنیا ته، عام خلکو ته، نورو ملکونو ته، قومونو ته د پښتنو یو روښانه شکل ښکاره کړی دی. د پښتون قوم خلاف چې کوم ظلم رواو په دې دونه وخت کې هغه سرګنده کړې دي دنیا ته، د دنیا خلکو ته.
د پاکستان پر سیاسي حالاتو نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو رفیع الله کاکړ وای، پښتون ژغورنی غورزنګ تر تمه زیاتی سیاسي ګټي کړې دي.
پښتونخوا وطن کې چې د ویر او دوام کم ماحول و هغه ختم کړي. دویم، د دهشتګردۍ د جنگ په والا سره چې هغه کم نیټیو دی، لوکل سړی چې هغه د دې بنیادی سټیک هولډر دی او متاثر دی، د هغه بیان یا د هغه پرسپکټیو مخته دا دی رالی. درېمه خبره دا ده چې دا په پښتنو کې دننه چې دی یو ډیر زیات موبلایزیشن یې وکړي، شعور یې پیدا کړي چې د پاره چنار سې ونیسې در وزیرستان، چمن او در پېښور د ثوابي پر خلګ سره کنیکټ کولو.
پر پښتون ژغورنی غورزنګ نظر لرونکي لیکوال عارف تبسم وای، پښتون ژغورنی غورزنګ هغه پښتانه هم رابیدار کړي او د کام پښتونزو یې خبر کړي دي کوم چې په نور نړۍ کې ژوند کوي.
او لدې سره سره هغه پښتانه کاغه په بار ملکونو کې، په یورپ کې، په امریکا کې او په پنورو ملکونو کې مشتي، دا ټول سره وتړل. دا زما په خیال باندې یو ډیره لوی لاسته راوړنه ده. که شاعران وو، که سندرغاړي وو، که وکیلان وو، که ډاکټران وو، او که د ژوند له نورو شعبو سره تعلق وو، هغه ټول د پښتنو په قومي کاز باندې نه یوازې خبر سو، بلکې هر چا تر خپل وسه پوري په دې کې خپل کنټریبیوشن دی هغه ورکړی دی او له تحریک سره ملګرتیا کړې ده.
د پښتون ژغورنی غورزنګ مخالفین بیا تور پوری کوي چې ګواکې دوی د ریاستی ادارو پر ضد د ویناو لارې خلک د ریاست مخالفت ته هڅوي، کوم چې د غورزنګ مشران نه مني.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. په بلوچستان کې ډاکټرانو په سرکاري اسپیټالونو کې خپل احتجاج ختم کړی دی. لنن نه د صوبې په سرکاري روغتونونو کې ډاکټرانو کار پیل کړی دی. دا وروسته لاغې ده چې د صوبې حکومت ورته باور ورکړي چې د سیمې ډاکټرانو د حفاظت باوري کولو لپاره به ځانګړي ګامونه پورته کوي. د بلوچستان د روغتیا وزیر د ډاکټرانو احتجاجي کمپ ته ورغلی او د ګامونو باور یې ورته ورکړ. د صوبې ډاکټرانو وروسته لاغې کاربندیز اعلان کړ، کله چې ملګری ډاکټر ابراهیم خلیل نامعلومو کسانو تختولو. ډاکټر ابراهیم خلیل روانونه د تاوان په بدل کې خوشی کړل شو. نور حال لکوټ نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين په دې رپورت کې راغلی.
د بلوچستان د روغتیا وزیر نصیب الله مری تیر ماښام د کوټ په سیول هسپتال کې د ډاکټرانو احتجاجي کمپ ته ورغلی. اوالته د تیرو 500 ورځو راځي پر احتجاج ناس د ډاکټرانو سره لیدل دي. ورسته د خبري اعلان سره په خبرو کې د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری اول چې دوی د ډاکټر ابراهيم خليل په حفاظت سره پراتلو باندې ډیر خوشاله دي. پر دې محل نو موږ د ډاکټرانو د احتجاج ختمولو اعلان وکړی
اور اپنے ہڑتال کا وہ واپس لیا ہے کل سے انشاءاللہ.
د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وای چې حکومت د ډاکټرانو غوښتنې منلې دي چې لامل ډاکټرانو اوس خپل احتجاج یا ہڑتال ختم کړی دي. پر دې محل د ډاکټر ایکشن کمیټي چیئرمین ظاهر خان مندوخیل وویل چې حکومت د دوی د غوښتنو د منلو پریکړه کړې ده.
د ډاکټرانو سیکورټی نوی تراغو پورې ډاکټران ځان غیر محفوظ بولي، د عدم تحفظ ښکار دي، تر څو پورې د دوی د مائنډ سیټ نشي بدل او دوی ته داسې ګارنټی نشي ملا اوس پر هغه باندې د سټیټ سټانس وي، سټیټ ذمہ داری واخلي. تر هغو پورې موږ بېغمه کېدلای نه سو. نن هغه ماحول جوړ سو، سټیټ را مخته سو، ذمہ داری واخیستله. سټیټ او ګورنمنټ دواړه پر یوه پیج دي. موږ ته یې ګارنټی راکس، دا د سټیټ ګارنټی ده، دا د حکومت ګارنټی ده، دا د ګردو ادارو سیکورټی ادارو ګارنټی ده. آئنده د دې شانو به موږ داسې دباب کوو، بیا به د خلکو دپاره مثال جوړه شي.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول اوویل چې په تیرو 15 کلو کې د نامنۍ له امله دوه نوي ډاکټرانو بلوچستان ایالت پریښی دي او څلور څلوېښت ډاکټران نه یوازې اغوا سوي دي، بلکې د مذهب او ژبې پر بنسټ باندې 38 ډاکټران هم وژل سوي دي.
بلوچستان کې د ډاکټران د پاره چې کوم درې لوی ایشورال، یو د خلکو د پورته کېدو غ چې موږ اغوا ورته وای، دوم چې دی هغه د ژبې په بنیاد باندې، دریم چې دی د مذهب د په بنیاد باندې مختلف واقعیتونه دوی سره کېده. خو ډېر واقعیا چې دی هغه د ډاکټرانو د اغوا کېده دي چې له دوی څخه په هغه کې پیسې به د تاوان په شکل کې اخیستل کېده.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د دسمبر په 14 نیټه ډاکټر ابراهيم خليل د کوټ څخه ناڅرګند وسلوالو کسانو تښتولی وو او د جنوري د میاشتې په 13 نیټه هغه خپل کور ته راستون شوی دی. د ډاکټرانو د مشرانو په وینا چې ډاکټر ابراهيم خليل د 5 کروڑ روپۍ په بدل کې اغوا کارانو خوش کړی دي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پری وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د خیبر پښتونخوا تعلیم څانګې د صوبې د ټولو تعلیمي څانګو سړو کارکونکو په سرکاري سکولونو کې له خزینه استادانو سره د سکیس مرابطو کولو نه منع کړی دي او ورته ویلي دي چې کچا هم له دې امر سرغړونه وکړي نو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. د بنیادي او سیکنډري تعلیم لپاره د صوبې د اعلی وزیر سلاحکار رسنو ته ویلي دي چې د دې ګام هدف په تعلیمي ادارو کې د ښځو پر ضد د جنسي ځورونو مخه نیول دي. بلخو استادان وایي چې له دې ګام سره به تعلیمي عمل اغیزمن شي. د یادمر په لړ کې صوبایي حکومت ټولو سکولونو ته یو اعلامیه هم جاری کړې ده چې تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د الیمنټری او سیکنډری ایجوکیشن ډایرکټر لخوا پرون جاری شوی دغه اعلامیه نن ټولو سرکاري سکولونو او متعلقه ضلعي افسرانو ته هم راغلې ده چې پکې ویل شوی دي چې د جنکو په سکولونو یا تعلیم محکمې د زنانو په دفترو کې موجود نارینه اهلکاران د دغه زنانو سره نخو مخامخ ملاوي دي شي، نو به ورسره په موبایل یا واټس اپ یا په فیسبوک رابطه کولی شي. د دې پریکړې په اړه دا تعلیم محکمه یو زنانه غړی او په مردان کې د جنکو په سکول کې سبجیکټ سپیشلیسټ استاد توحید مراد مشال لیډو توای
کاتی چې دیده توجه نور سره غل ورکی بجای د دې چې په دې کې به نارینه او زنانه یو ځای په کوغه په هر ډیپارټمنټ کې کار کوي. دا د وخت ضرورت نه مونږ یو ادارې زنانه او تاواله کولی شو نو مونږ یو اداره چې د نارینه او بل خبره ده چې زمونږ معاشره چې پښتنه معاشره ده زمونږ په دې کې دا زمونږ د کور تربیت زمونږ د پښتونولۍ د خپل تربیت کیږي. مونږ په خپل په دې ادارو کې کار کوو زمونږ سره چې کم نارینه کار کوي مونږ سره چې کم زنانه
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې یو مشر عزیز الله خان دا پریکړه ستایي او وایي په خیبر پختونخوا کې په بشری حقوقو کارکونکو کې د مدني ټولنې غړي قمر نسیم وایي چې په خیبر پختونخوا کې په تعلیم او په خصوصي توګه د زنانو تعلیم کې نور ډېرې مهمې کمی دي باید هغه ته هم توجه ورکړي او صوبایي حکومت ته د زنانو لپاره بیا خصوصي وزرا او دغه رنګ نور چارواکي هم اوساتي
تعلیم ډېر مسائل پاتې دي پکار دا چې محکمه په هغه باندې توجه ورکړي او که د دې وروسته داسې سوچ ته چې زنانو چې کوم دی نو حراسه کېږي نه یا د هغې څوک تنګوي نه نو پکار دا ده چې داسې یو کلچر دې کریئټ شي چې هلته د سړي او د زنانه دا تخصیص ختم شي او یو استاد یو بل استاد سره د استاد په حیثیت باندې پروفیشنلزم څه وي او یو اهلکار د بل اهلکار سره د کار په توګه څه قسمه او څه حده پورې تعلق ساتل شي نو زما په خیال باندې خدای یو مایوس کن اعلان دی.
دا یادونه ده چې سم د وړاندې هم د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې د جنکو په سکولونو کې د نارینه وزیرانو او افسرانو په ورتګ هم د بندیزونو اعلامیه جاری کړې وه. که چا هم د دې اعلامیې پام ونه ساته نو د متعلقه تعلیم د ضلعي افسر په ضد به کاروایي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت د حج پالیسي رد کړې او وایي دا په اولس بوج دی. په سینټ کې د مخالفو سیاسي ډلو وینا وه چې حکومت په دې پالیسي غور وکړي او د حج اخراجات ته راکم کړي. د پاکستان حکومت د حج په اخراجاتو کې د 1,00,000 روپو زیاتوالی کړی دی. بلخوا حکومتي ګوند وایي چې د حج 80% اخراجات په سعودي کې راځي چې پر هغو د دوی کنټرول نشته. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان په سینټ کې مخالفه سیاسي ډلو د حکومت لاړخه د حج په اخراجاتو کې اضافه رد کړې ده. د جمعې په ورځ د سینټ چیرمین صادق سنجرانی په مشرۍ کې د سینټ غونډه وشوه چې پکې د جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد په حج اخراجاتو کې د زیاتوالي پر ضد د پام راوړلو نوټس وړاندې کړو. د زیارت په ورځ وفاقي کابینې د حج پالیسي کال 2019 اعلان کړې وه. تیر کال د حج اخراجاتو په مقابله کې موجوده حکومت سخت کال د حج پالیسۍ کې 3.5% اضافه کړې ده چې دا 1,06,420 روپۍ جوړیږي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیټر مشتاق احمد اویل حکومت کې د بجلی او د ګیس په مد کې رعایت ورکوي نو په کار ده چې د حج په اخراجاتو کې هم ورکړي. دی وایي چې افغانستان، هندوستان، بنگلاديش او ایران کې د ټولو زیات د حج اخراجات د پاکستان دي.
تاسو د سعودي عرب نه د اماراتو نه قرضو د پاره خو جرګې بوزي تاسو آیا د دې د پاره چې تجربه بوزلی و دې وخت کې پاکستان نه د حج عمرې د پاره په تیر کال کې 15,00,000 خلک د سعودي عرب ته تللي او دا د ټولو نه زیات تعداد دی د دنیا د قرضو د پاره تللي دي. خپل قرضو د پاره خو د دې د پاره نه تللي یو مدار چې اینه ماده ته پوسو کو چې تاسو د پی ای ای څه کمه خساري دي هغه خساري تاسو په حج وری پوره کوي. په کار دا چې پی ای ای بغیر د څه نفع او نقصان په بنیاد باندې خلکو ته د حج سهولت ورکړي ځکه چې قومي
هم دې لړکی سینیټر عثمان کاکړ زیاتوي
د مالدار سره د پاره کې بنځل کې کلس بچې سره پاره د مسجد نه غریب خلک د ارمان لري د پایش لري ټولار چې حج وکړي هغه یو حج او هغه د پرګران کې بده ټول هغه ولا پوزیشن پاتې نه ټول ولس دې مزمت کوي د مخالفت کوي.
د نوی حج پالیسۍ تر مخه د شمالي سیمو اوسیدونکو لپاره حج د یو تن په حساب 4,06,950 روپۍ او د جنوبي سیمو لپاره 4,06,950 روپۍ دی. په دې اخراجاتو کې به د قربانۍ خرچ شامل نه وي. قربانۍ سره دا ټوله خرچه به 4,06,550 روپۍ وي. د حج اخراجاتو په اړه د خیبر ضلع یو فعال نادر شاه وایي چې دې ځل دو مور یې غوښتل چې حج وکړي او دې لپاره یې د پینشن پیسه هم ایښې وه خو دومره غټه خرچه دی له د حج کولو کولو اجازه نه ورکوي.
مونږ پلان لرلو او زمونږ مورکه چې کومه وا اغیندا خواهش وو چې حج تلار شو خو د بد مرغه د دې حکومت دا فیصله چې وکړه او دا کومه سرسری چې وا او دا ختم کړه نو په دې کې به الله ته منظور نه و چې مونږ لا شو نو الله دې وکړي چې دا فیصله واپس واخلي
هم تیر ورځ د سینټ د غونډې پر وخت د پارلماني امورو د مملکت وزیر علي محمد خان وینا وه چې 80% خرچې په سعودي عرب کې راځي چې پرې د حکومت کنټرول نه وي.
جتنا پاکستان کی روپے کی قدر میں کمی آئی ہے
دی وايي څومره چې د پاکستان د روپے په قدر کې کموالی راغلی دی او د الیکشن له وجې هغه وخت چې کومه خرچه سیوا نه کړې شوه کومه چې زما په خیال زیاتول پکار وو که هغه ورسره سیوا کړې شوې وي نو دی وخت په دومره زیات سیوا کولو ضرورت نه وو. خو زه ګڼم چې حکومت په دې کوشش کوي او د مذهبي امورو وزیر هم کوشش دی چې د حج نه وړاندې ولس ته څه نه څه اساني ورکړې شي. بلخوا د سینټ نه علاوه قومي اسمبلی کې مخالفه ډلې مسلم لیگ نن هم د حج اخراجاتو کې د اضافي غندنه کړې ده او ویلي دي چې دا معامله قومي اسمبلی کې وچتوي او حکومت نه به جواب غواړي. د ریپورټونو تر مخه چې تیر حکومت کې د حج خرچه 2 لک او 93 زره وه او حکومت به هر حاجي ته د 3500 رعایت یا سبسیډي ورکوله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه لانی ساجمل اورو. شمالی وزیرستان د احمد سعود منظور وزیر جرګې غوښتنه کړې ده چې په خیسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت کورونه د بې پروایۍ د کورونو پلټن جوړ شي چې نوموړو کسانو ته یې سزا ورکړل شي. دا جرګه چې د خیسور د پلټن لپاره جوړه شوې وه د تیرو 4 ورځو راهیسې روانه وه او نن پای ته ورسېده. د بلوچستان حکومت لخوا ډاکټرانو ته د خوندیتوب ورکولو تر ژمنلوستو په سرکاري روغتونونو کې د 3500 ورځو راهیسې روان احتجاج بېګا ختم شوی. د ډاکټر اکشن کمیټۍ کمیشنر ډاکټر ظاهر خان مندخیل ویلي دي چې حکومت ورسره د غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر اتاوای په باجوړ کې د پولیو ناروغۍ او بل پیښه مخه ته راغلې ده. نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي په باجوړ کې په تېرو 2 میاشتو کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي دي. د پاکستان په سینټ کې پوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3.5% اضافه رد کړې ده. وفاقي کابینې د سیادت پر مهال د 2019 کال د حج پالیسي اعلان کړه چې تر لاندې د حکومت سکیم له مخې د حج اخراجات 4,65,000 روپۍ مقرر شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اسلامي تعلیم څانګې د سړو او ښځو ملازمینو ترمنځ په ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیز لګولی دی. د تعلیم د څانګې چارواکو رسنیو ته ویلي دا پرېکړه یې له ښځو سره د بدو رویو د دایمي پر ضد د زور زیاتي د مخنیوي لپاره کړې ده. د روس ته بهرنیو چارو وزیر بخنه غواړم د روس ته بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فبروري په 15 په مسکو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې کانفرنس منتظمینو په نوم په یو بیان کې ویلي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو ترمنځ په دریځونو اختلافات کمول دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې په موږ د منځني واټن شتون په اټومي وسلو تړون باندې پرېږدي. نوموړي دا خبره د امریکا لخوا د ورته اعلان یې روس ته کړې ده. او ایرانی رسنۍ وایي نن د پوځي سوا نن د نیم پوځي ځواکونو په بیسیک اډې په بریک کې اتن وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي. دا پیښه د سیستان بلوچستان په یو سیمو کې شوې. لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر یې درته وړاندې کوي.
نن جنگ ورس پڑ خپل ادارې کلی کې به شک چې دا وخت د پاکستان اقتصاد د فشار تر لاندې دی. خو د نړۍ ټول ملکونه په داسې حالاتو کې هم په ځینې مدونو کې اساني ورکوي. ادارې وایي د زیارت پورس د پاکستان حکومت د حج پالیسی کال 2019 منځوري ورکړه او ټاکل شوی چې سخ کال به وزیر اعظم عمران خان په خپل د حج عمل سره نه کوي. هو قبل په وخت شنو روان کال د حج په خرچو کې 1,55,000 روپۍ اضافه وکړی شو او دا عمل د هغه خلکو لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی چې په بوډاتوب کې یې ځان له د حج لپاره پیسې جمع کړي خو د پیسو لرلو باوجود به هم د حج ارمانی پوره نشي. ادریا اخر کې وایي باید چې د لړکی له سعودي عرب سره خبرې وکړي شي چرته چې د ټولي دنیا د خلکو لپاره په صدقه جاریه کې د ګډون موقع پیدا کیږي. او د دې سره سره په کار دي چې پاکستان خپل د سمندري جازونو سند بیا پرانیزي چې په کومو پیسو یو سړی حج ادا کولای شي نو ورسره به د پاکستان اقتصاد هم ښه شي. دي د انګریزي ژبه ورسپنه ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت روان کال حج کوونکو ته ورکړل کېدونکې سبسډي ختمول اعلان کړي چې تر مخه یې د حج خرچا 3.5% زیاته شوه. ادارې وړاندې لیکي د حکومت په دې فیصله باندې مخالف ګوندونه اندېښنې څرګندې کړي او دریز یې خپل کړي چې دا مسله د حکومت په رسمي ډول هواره کړي. ادارې وایي که حکومت د حج د زیاتو اخراجاتو په اړه اندېښمن وي نو دوی سداسې تجویزونه وړاندې کولی شي چې حج کوونکو ته د ټیکس ورکوونکو د پیسو پرته نورې اسانۍ ور برابر کړي. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکو آج ورسپاڼه خپلې ادارې د صوبایي او وفاقي کابینو په غونډو لیکلې او وایي په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې او په لنډي کوتل کې د صوبایي کابینې په غونډه کې ځینې فیصلې د اطمینان وړ دي خو ولس ته فایده رسول د دې د عملي کولو سره تړلې دي. ادارې وایي په دې غونډه کې د حج په خرچو کې د زیاتوالي سربیره نورې داسې فیصلې لکه د قبایلي ضلعو په حواله او بیا د پیښور د لیډریډنګ هسپتال لپاره د اربون روپو د سامان اغېستو منظوري ورکړی شوې. ادارې وړاندې لیکي په موجوده حالاتو کې خیبر پښتونخوا د یو شمېر مسلو سره مخ دی نو باید چې وفاق د بجلی مت کې رایلټي یا ګټه او کومې چې پاتې پیسې دي چې هغه زر تر زره ورکړي چې ورسره په خیبر پښتونخوا صوبه خپل ټاکل شوي هدفونه په اسانه تر سره کړي او که داسې ونه کړی شوه نو د دې نه به قومي خزانې ته ډېر نقصان ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امنیسٹی انٹرنیشنل لیکي پکار د چ په پاکستان کې په حقيقي معنا کې بدلون راشي او یوازې د خبرو تر حد ده محدود نوي. اداره په پنجاب کې د ساحيوال د پیخي پاړه لیکي چې پکار د حقایق ولست په ډاګه کړل شي چې ولې دغه واقعي مخې ته راغله. بلخو واشنگتن پوسټ رسوانی د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې پر روانو خبرو اترو یو مقاله خبره کړې ده. رسپانډ لیکي د سولې هغه موافقه چې پکې افغان حکومت نوي شامل د کامیابی ضامن نشي کېدی. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورت کې ووري. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وای په پا پاکستان کې هر وخت د بدلون خبره کیږي او ویل کیږي چې په حکومتي چارو، قانون سازی، اقتصاد او پالیسو کې بدلون ته ضرورت دی. سازمان وای په پا پاکستان کې هغه وخت دا خبره زیاته کیږي چې کله څه غټه واقع وشي. امنیسټی انټرنیشنل وای د هیواد مشران وخت په وخت د بدلون نارې وهي خو که څه بدلیږي نو هغه وي یوازې موسمونه. اداره وای د جنوري په 20مه د پنجاب د ترهګرۍ ضد ادارې په ساحيوال کې په یو ګاډي د ډزو په پیښه کې یو ښځه او خاوند د غوي وړلور او د غوي گاونډي وژل. اداره وای خای د پاکستان قانون نافذونکو ادارې دا نه غني چې ګواکې څه غلط کار کوي، یوازې قهر جنولس ورته د دې خبرې احساس ورکوي. امنیسټي انټرنیشنل وای پکار ده چې د ساحيوال د پیښې حقایق مخې ته راشي. اداره وای د یو 14 کلن هلک لخلې ټولو ته د واقعې پاړه معلومه شوه چې خای د حقیقت تخکاره کېدو یوازینی ذریعہ و. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانی په افغانستان کې د سولې د هغه موافقې په اړه شکونه څرګند کړي دي چې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ روان دي او افغان حکومت یا ملګري ملتونه پکې نه دي شامل. رسپانه د هغې وجوهات بیانوي چې داسې یوه موافقه چې پکې د افغان ولس استازي نه وي شامل په دغه هیواد کې د اوږدمهاله استحکام ضامن نشي کېدی. رسپانه لیکي د سولې موافقه ناممکنه نه ده خو د امریکایي حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوها د خبرو اترو ډانچه کې نیمګړتیاوې دي او د افغان افغانستان له ضرورت سره سم د سیاسي جوړجاړي جامع حل نه لري. رسپانه لیکي وسلوالو طالبانو غټې وادي کړې دي او ضمانت یې ورکړې چې القاعده او ملګري به په افغانستان کې فعالیتونه نشي کولی. د هغې په بدل کې دوی د ډزبندۍ او د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. رسپانه په دې اړه د افغان ولسمشر اشرف غني اندېښنې په ځای بولي. رسپانه پوښتنې راپورته کوي چې د موافقې پس به د ښځو څه صورتحال وي، آیا هغوی به د کار کولو او تعلیم اجازت ولري، بیا د مذهبي اقلیتونو د حقونو به څه کیږي. رسپانه لیکي دا یو څو مهمې پوښتنې دي چې باید جواب شي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دوو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوری
په پاوکم پینزو بجو.
د
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل هغه پریکړې دفاع کړې چې مخکې ویلیو پلان لري چې افغانستان نه خپل نیمایي ځواکونه وباسي. نوموړي په ټویټر باندې په بیان کې په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې د افغانستان په جګړه له مودو راهیسې پیسې لګولې دي، خو د جګړې انجام نه دی تر سترګو شوی. نوموړي ویل دی اوس هلته د سولې خبرې کوي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلې دې پریکړې چې له افغانستانه به خپل پوځان باسي دفاع وکړه. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ماته یو ګډ وډ حالت په سوریا او افغانستان کې په میراث رسیدلی دی. دا داسې جګړې دي چې نه یې لګښت او نه یې تلفات انجام لري. ټرمپ په دې ټویټر کې دا هم لیکلی دی چې ده د انتخاباتي مبارزې پر مهال په ډیر قوت دا خبره کړې وه چې دا جګړې باید پای ته ورسې شي. جمهور رئیس ټرمپ بیا په افغانستان کې د امریکا لګښت اشاره کړې ده او لیکلي دي چې هر کال په دغه هیواد کې موږ 50 میلیارد ډالر لګوو او هلته مو سخته حمله کړې ده، خو اوس وروسته له 13 کلونو د سولې خبرې کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا یو ورځ مخکې تر دې د پنځشنبه په ورځ هغه لایحه رد کړه چې په کې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې وه. له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د سنا په تصویب شوې لایحه کې راغلي دي چې په دې دوو هیوادونو کې لا هم افراطي اسلام پالي ډلې فعال دي او دا د متحده ایالاتونو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. په لایحه کې دا یادونه هم شوې ده چې که څه هم په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی، خو په دواړو هیوادونو کې د ترلاسه شویو بریاوو د ساتنې لپاره له لازمو اقداماتو پرته د امریکا د پوځي ځواکونو بې وخته وتل نه یوازې سیمه بې ثباته کولی شي، بلکې د داسې بې تشې باعث کېدی شي چې روسیه او ایران به د هغې د ډکولو هڅه وکړي. ماسکو چې څو ځله په تیر یو کال کې طالبان وربللی دي، روانه اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو بیا د طالبانو استازي ماسکو ته ورغوښتي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وای د ماسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نشي کولې. د دغه وزارت وایان صبحت الله احمدی د شنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل د افغان حکومت پلاوی د ماسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی چې د راتلونکي سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې لروان بهیر سره هیڅ مرسته نه سي کولای. د دغه وزارت وای صبغت الله احمدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت لا لوړان دي د نه ګډون په اړه صلاح او مشورې کړې دي. موږ په دې باور یو چې داسې غونډې د افغانستان له سوریې سره مرسته نه سي کولای او ټاکل سوي هم نه ده چې موږ ورکې ګډون وکړو. مخکې مشورې سوي دي موږ چارچوب مشخص کړی روسیه یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د افغانستان رهبري او مالکیت یې په بشپړه توګه په رسمیت پیژندلی. موږ تمه لرو چې ټول هیوادونه په ځانګړې توګه روسیه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل سوي چې د روانې میاشتې په پنځمه او شپږمه د افغانستان پاړه په مسکو کې کانفرنس جوړ سي. دغه کانفرنس تنظیمونکو په یو بیان کې ویلي دي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له ښکېلو خواوو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلافات کم کړي. وړاندې په بیان کې راغلی چې په دغه ناسته کې د پاکستان او ایران استازي هم برخه اخیستلی سي، خو تر اوسه دغه دواړو هیوادونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورسي. د راپورونو له مخې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی، ملا عبدالسلام زیب، حکمت خلیل کرزی او محمد محقق غواړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه کې د ګډون لپاره عطا محمد نور، اسماعیل خان او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دوی د ګډون او نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې علي شورا ته د ګډون ملنه ورکړل سوې هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه شورا نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. بلخوا د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې باید د سولې په هره جوړېدونکي غونډه کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د دغه کمیسیون غړي اریانون وایي کچېرې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ونه کړي نو کومه ګټه به ولري.
هر هغه کانفرنسونه چې دایلېږي دایریږي هغه که په بهر کې که په داخل کې او د سولې په برخه کې اوسي، هغې باید د افغانستان حکومت استازی ولري، ځکه چې یو اړخ د قضیه د افغان حکومت نه باید حتمان پکې د ګډونو کې او نور هر هغه څه چې د افغانستان د ګټ په خاطر د افغانستان کې د سولې دروستو په خاطر
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه ورته غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا استازو هم ګډون کړی و. طالبانو او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په قطر کې د سولې په اړه شپږ ورځنۍ خبرې او بحثونه وکړل او ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري.
ټولنه او سختریزي اونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده.
شدت پسندی چې کومه ده انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې تر پخوا ډېرې توندې شوې دي او هم ورسره د افغانستان د عام ولس هیلې زیاتې شوې دي. بل پلو په پاکستان کې پښتنو مشرانو نه یوازې تل د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلې بللې دي، بلکې په افغانستان کې د امن لپاره په ټولو غاړو د خبرو اترو غږ هم کړی دی. اوس پښتنه دا ده چې دا مشران په افغانستان کې د سولې د اوسنو هڅو ته څنګه ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت وو نو عوامی نیشنل پارټی او پښتونخوا ملی عوامي ګوند مخالف وو. خو د پښتنو په وطن کې نفوذ لرونکي مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام به بیا په حق کې خبرې کولې. یاد ګوندونه په تیر څه کم درو لسیزو کې په یو نه یو شکل پر خپل هغه دریز ولاړ پاته سوی دی. اوس چې د امریکا په هلو ځلو په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي، نو د دې ګوندونو مشران وایي تر هر څه مهم په افغانستان کې امن دی او دوی د دې ملاتړ کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین مشال رادیو ته وویل په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې هلته پښتانه ځپلې دي، بلکې په پاکستان کې هم د هغې جګړې اغیز یوازې پر پښتنو سیمو سوی دی. نموړی وویل طالبان باید د کام تباهی ته په کتو له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د نظام برخه شي.
نو ښه خبره دا ده چې طالبان دې په خپل دې خبره باندې سوچو کی چې که پردو خلکو سره خبره کېدی شي نو خپل سره ولې نشي کېدی، او هغه خلکو سره چې هغه د خاورې بچی دي او دغه خاورې خلک دي، نظریاتي تور به یو بل مخالف ضرور وي، خو کله به مطلب دی چې دلته جمهوریت راشي کله به د چا حکومت یو کله به د چا وي. چې فرض کړه دوی مذاکرات نه انکار کوي نو دا بارني ایجنډې ته تقویت ورکول دي. ښه خبره به دی چې افغانستان په دې کې شامل شي او ډیر په خلوص چې کوم نه دا مذاکرات وشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویاند او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا وای تلې پر دې خبره ټینګار کړی دی چې افغانان باید په خپل منځ کې سرکښینی او سوله وکړي. خو د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی یو مرکزی مخکش مولانا ګل نصیب وایي دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ تر ډیره حده په امریکا پورې تړلې دی. د وویل چې دوی بیا هم غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره افغان حکومت او طالبان یو بل ته نږدې شي.
زمونږ خپل دا درخواست دی، جمعیت علما اسلام موقف لري چې په هر صورت مذاکرات دی جاری پاتې شي، د امن لارې چې دی هغې طرف ته دی پیشرفت وشي. طالبان او افغان حکومت چې دی مونږ دا غواړو چې دوی یو بل ته قریب شي او نږدې شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی دی او پر دې ټینګار کوي چې د سولې هوکړې ته تر رسیدو مخکې باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لیست خپور شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مرستیال ویان زبی سادات د شنبې په ورځ دغه مطلب په څرګندولو سره مشال ریډیو ته وویل د دې احتمال شته چې یو شمېر ممکنه نوماندان له دغه لیست نه لرې شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی او د انتخاباتو خپلواک کمیشن باید د اسنادو په څېړلو کې پوره شفافیت ته پام وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحبه په رپورت کې دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی هڅه دا ده چې د همدې میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لیست خپور کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لیست نه حذف شي. نوموړي وویل د اسنادو په څېړلو کې مهم پرمختګونه شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون همداوس د ولسمشر ټاکنو نو د احتمالي نوماندانو د اسناد ارزوي. نهایي کوشش د دې روان دی ترڅو د همدغه میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لیست خپور شي. ځینې کسان چې دوی هغه معیارونه چې قانون وضع کړي دي هغه نه یې پوره کړي، هغه به خامخا له لیست څخه حذف کیږي او دغه اتلس کسانو څخه به حتما څو کسان شرایط پوره نه شي کړی او دوی به ابتدایي لیست نه پیدا کړي.
د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت هم لري د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړه به وویستل شي. دغه کمیسون وایي د دوه تابعیت نوماندانو د پیژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره 18 کسانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسون دوه اونۍ وخت لري چې د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. کوم شرط چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوی، په هغه کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، 1,000,000 افغانۍ بانکي ضمانت، د 30 کلنۍ عمر او د 1,00,000 رای ورکونکو ملاتړ لرل شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي که چیرې په دې پروسه کې سیاسي ملحوظات په پام کې ونیول شي نو عدالت به تامین نه شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وویل
که چیرې د سیاسي ملحوظات ته پاملرنه کېږي او سیاسي نزاکتونه باندې دغه پروسه مخ ته ځي، نو په دې معنا چې وروستنی مراحل او د ټاکنو سټیجونه هغه هم بیا په سیاسي مسله هو په نزاکتونو مخ ته ځي او دلته بیا د نور د قانونیت موضوع ډېره مهمه نه ده.
د انتخاباتو د سار بنسټونه وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. د دوی په وینا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې تر څنګ چې د دغو کسانو نومونه له لسته وباسي باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او په فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته هم ور وپیژني.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په 10:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12:30 بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو خبرونه
په 1 بجا،
حجرا
په 2 بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
په امریکا کې په لسګونو مسلمان ښځې او د هغوی ملاتړو د حجاب نړیوالې ورځې په مانځغونډه کې برخه واخیسته. دوی د ټولو نژادو ښځې وهڅولې چې د مسلمانانو په وړاندې د تعصب پر ضد مبارزه وکړي. دغه غونډه په نیویارک کې جوړه شوې وه. د رویټرز خبری ایجنسۍ په حواله صالح محمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
د غونډې برخوالو د حجاب نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې د هر توکم له ښځو غوښتنه وکړه چې د مسلمانو ښځو په وړاندې د تبعیض پر ضد مبارزه وکړي. 18 کلنې مدینه عبدالکریم وویل د حجاب د پرسر کولو له کبله په ښوونځي کې له ناوړه چلند سره مخامخ شوې ده. هغې په خپلو خبرو کې وویل چې له نورو انسانانو سره توپیر نه لري.
I'm just human as you.
زه هم ستاسو په څیر انسان او تاسو ته ورته يم. خو څنګه چې زه حجاب پر سر کوم، ځینې کسان ځانونه راحت نه احساسوي یا رات خبيريږي، په کار نه ده چې دوی رات خو بيريږي.
د امریکا په نیویارک د دې جوړې سوی غونډې تنظیمونکې نظما خان وویل په کار ده په ښوونځیو کې د حجاب په اړه د پوهاوي ورکولو ته ادامه ورکړل سي.
Now, school students are educating
نن سبا د ښوونځیو زده کوونکي د غیر مسلمانو ښوونځیو زده کوونکو ته د حجاب په اړه معلومات ورکوي. نو لږ زده کوونکي به په ښوونځیو کې د حجاب پر سر کولو له کبله له تبعیض سره مخامخ سي. ما د دې نظر د عامولو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی دی.
د حجاب نړیوال ورځ د نظما خان لخوا په 2013 میلادي کال کې ایجاد سوله. د دې ورځې د ایجاد هدف خلکو ته د هغو کسانو په باب د پوهاوي ورکول و چې حجاب پر سر کوي. ویل سوي چې هر کال د فبروري پر لومړۍ نیټه دغه ورځ د نړۍ په شاوخوا 190 هیوادونو کې لمانځل کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ډان رسپانې په پاکستان کې د قومیتونو په بنیاد د نوو صوبو جوړولو په اړه په یوه اداریه کې لیکلي چې د خلکو د ستونزو د هواري او انتظامي چارو د اسانتیا لپاره په دغه هیواد کې د نوو صوبو جوړول یوه منطقي خبره ده، خو باید په دغه معامله سیاست ونه شي. شاهین بونیری د اداریې مهم ټکي تاسو ته دروي.
د جنوري په 28مه نیټه مسلم لیگ نن د اساسي قانون په وړومبۍ ماده کې د بدلون لپاره قومي سملې ته یوه قانوني مسوده وړاندې کړه. د دې بدلون په نتیجه کې با په پاکستان کې د دوو نو صوبو بهاولپور او جنوبی پنجاب جوړولو ته لار هواره شي. لدې سره په قانوني مسوده کې په یو 500 ماده کې هم د بدلون تجویز ورکړل شوی چې ورسره با دغه نو صوبو ته په اسمبلیو کې استازیتوب ورکول کیږي. د مسلم لیگ نن یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دغه یو ورځ وروسته وویل چې ګوند دا کار په خنیت کړی دی او د واکمن تحریک انصاف ګوند مشرانو ته یاد کړی ده چې په دغه اړه د انتخاباتو نه وړاندې خپل کړې ژمنه پوره کړي. په ادارې کې راغلی دی چې په سرګنده خو ټول سیاسي ګوندونه د دې تجویز مرسته کوي، خو ولې په سیاست کې اکثر ظاهر صورت دوکه ورکولی شي. اگر چې اوس مهال د دې قانوني مسوده پارلیمان ته راوړل خای چې مسلم لیگ نن د تحریک انصاف په حکومت فشار ډیرول غواړي او په تکنیکی معاملو کې خکیل کول غواړي، خدا هم رښتیا ده چې د بهاولپور او جنوبی پنجاب په نوم د دوو نو صوبو جوړول د تحریک انصاف د یو لس نکاتی انتخاباتي کمپاین برخه وه. دا سبریخي چې په واک کې د راتګ نه وروسته تحریک انصاف ګوند د دې ژمنې پوره کولو نه پشا شوی، خو له مسلم لیگ نون لخوا د دې معاملې بیا راوچتولو حکومت دې وینا ته اړ کړي چې د جنوبی پنجاب په نوم د یوې صوبې جوړولو خواهش لري. ډان رسپانې لیکلي په داسې حال کې چې د سرایکي سیمې ډېر خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند تېری او د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي، د ملک دوه سیاسي ګوندونه په دې معامله خپل سیاست کوي. د انتظامی چارو د خکولو لپاره د نوو صوبو جوړول منطقي خبره ده او باید په دغه اړه د خلکو رائے او هغوی ته ورپېښې ستونزې په پام کې ونیول شي. ګنې نو د مرکز پر ضد به د بېلابېلو قومیتونو ګیلې مانې نورې هم ډېرې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د دې خبرونې په اخیری 20 منټونو کې لنډ خبرونه لانی ساجمل نورو. د شمالي وزیرستان د همزو او منزو وزیر جګی وختنه کړې چې په سرسور کې د پوځي عملیاتو پر وخت له کورونو د بېپردګۍ ستونزې حلولو کې دا جرګه چې د خسور د پلټون لپاره جوړه شوې وه له تیرو 4 ورځو راهیسې روانه وه، نن پایته ورسېده. د پاکستان فوج له په دغه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان حکومت لخوا ډاکټرانو ته د خوندیتوب ورکولو تر ژمنې وروسته په سرکاري روغتونونو کې د تیرو 500 ورځو راهیسې روان احتجاج بېګاه ختم شو. د ډاکټر اکشن کمیټې چیرمین ډاکټر ظاهر خان منوخیل ویلي دي چې حکومت ورسره د وختونو د منلو ژمنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر اتاوی په باجوړ کې د پولیو ناروغۍ یو بله پیښه مخې ته راغلی. د نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي په باجوړ کې په تیرو 3 میاشتو کې د پولیو شپږ کیسونه رپورټ شوي دي.
د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د حج په اخراجاتو کې 3% اضافه رد کړې ده. وفاقي کابینې د سیادت پر وسیله 2019 کال د حج پالیسي اعلان کړه چې تر لاندې یې د حج اخراجات 2,00,000 او 55,000 روپۍ مقرر شوي دي. د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم څانګې د سړو ښځو ملازمینو ترمنځ د ټلیفون یا سوشل میډیا له لارې په رابطو بندیزونه لګولي دي. د تعلیم د څانګې چارواکو رسنیو ته ویلي دا پریکړه یې له ښځو سره د بدې رویې او دایي پرسې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د فروری په 15 په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي. د دې کانفرنس منتظمینو پرون په یو بیان کې ویل چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له خپلو خواوو ترمنځ په دریځونو اختلافات کمول دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روس په هم د منځني واټن شتون کو اټومي وسلو تړون منل پرېږدي. نوموړي دا خبره د امریکا لخوا د ورته اعلان یو روس وروسته کړې ده. او ایراني رسنۍ وایي نن د نیم پوسیس واکونو په وسیج اډې په برید کې وتن وشل شوي 15 زخمیان شوي. دا پېښه د سیستان بلوچستان سوي په نیک شهر سیمه کې شوې.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. زه ملیحه میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکارا نگین صادق پور درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اورېدئ. نه ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.